السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه لدې شی به په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پایل سوې نن دوشنبه ده د مرغومی یجد شپږوشتمه د جنوري میاشتې شپاړسمه خبری مجله په خبرونو پیلوو بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو تنو د مړکېدو خبر ورکوي د طالبانو د ولی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې سوې د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه سوې او په ځینو ولایتونو کې منفي دیرشو درجو ته رسیدلې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوود طلبۍ له لارې $14 میلیون د لیلام په ډول وپلوري دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا $14 میلیون د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د $24 میلیون د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله مند دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي خوینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل سوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کون کی او بی گټی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدماتو له پیوړی کېدو سره د جاپان د $1,300,000 مرستو خبر ورکوي د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیوړی کېدو سره مرسته وکړي په یو بیان کې دغه راز ویل سوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 90 کورنۍ روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولای شي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د بشری حقوقو یو ډله وی لکل چې پیران کې اعتراضونه پیل سوي لښته لږه 522 کسان مړ سوي په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشری حقوقو د فعالانو یو ډله پرون په یو راپور کې ویل چې د قربانیانو لري ډلې لښته لږه او یا تنه ماشومان دي د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف شوو کسانو شمیر نږدې 40,000 شول سوی د بشري حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د مترزنو له ډلې 110 په اعدام محکوم سي ایران کې له څلور میاشتو راهیسې لکه لچې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه په دې هیواد کې مظاهرې پیل سوي چې لا هم دوام لري د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله مند دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی ټاکل سوی چې د ناتو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یو غونډه وکړي جرمني به د دې غونډې قربانه وي پاینې حل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې دا ستوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکېچي برید قربانیانو شمیر 25 ته رسیدلی دی خبرونه مو د ازادي راډیو په خبری مجله کې واوریدل د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري ګڼو سیاستوالو د ولسی جرګې د پخوانی استازي مرسل نبیزاده پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې په دې اړه له فعال شکریه بارکزي سره هم مرکه خبرو
افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره چې په هغه کې انتحاري شته په هغه کې لوږه شته په هغه کې فقر شته په هغه کې بېقانوني شته په هغه کې بې احترامي شته
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي
د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر په 23 په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګو سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول
په هند کې د افغانستان سفارت هڅه کوي هلته د فارغ شویو محصولانو ستونزې حل کړي
فعلا د فامیل سره موږ کوم همکاري نه شو کولای د وطن نه لرې د فامیل نه لرې په افغانستان کې چې کوم وضعیت روان ده هغه تشویش د هر هغه څه دي چې یو افغان بیا یو نظامي ته ډېره سخته ده
دا خبري مجله تر اونیمو بجو ده
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخیته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وجل کېدو اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوولو په برید کې ووژل شو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د مرسل نبی زاده وژل خي چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمه نه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولی تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي مرسل نبی زاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه ده کړی چې هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هیواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بیلابیلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبی زاده د کابل په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبی زاده یو وراره هم په دې پیښه کې انټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې یو غړی وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړي شکریا بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبی زاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدل چې د طالبانو پر اتاک سره سربېره پر دې چې هدفمن قتلونه او زنجیری قتلونه ډېر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډېره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا هیڅ په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کېږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبی زاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکې حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبی زاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبی زاده پر وژلو خواشینی څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به مجازات شي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبی زاده په 2019 کال کابل څخه ولسی جرګې ته غوره شوی او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګ پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې مرسل نبی زاده چې د پخوانۍ ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ومردل چې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وژل کېدو اندیښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر جمهوري نظام سره یې کار کړی دی. نوریس نوري د پخواني ولسی جرګې لغړی او په ناروی کې د افغانستان له پخواني سفیر شکریه بارکزی څخه د امریکې په پل کې پوښتنه کړې چې څه فکر کوي چې د دې ډول حمله تر شا د چا لاس دی.
پس غار ده هیڅوک نشي ویلای چې دا حمله چا کړی دی، مګر په عملی او عیني لحاظ باندې تبي خبر ده چې دغه حمله کنن که پخوا هغه خلک سر تر سوالای شي چې د اوسنی نظام سره تړاو لري، ځکه موږ وغواړو نه غواړو په دغه رقم باندې حمله بغیر د دې نه چې یو څوک همکاري وکړي او ریسک واخلي او یو لوی پښتواني نه بهرمند اوسي ناممکنه ده. او د دې تر څنګ متاسفانه په ډېر قضایاو کې موږ ولیدل چې طالبان هیڅ نو مسؤلیت وانه خسته، صرف په دې باندې بسنه وکړله چې ویلي چې یا فاميلي دښمنی و یا کورنۍ مسایلو چې البته دا هم یو د تخت لال طالبانو ځان ته برابر کړی ده. متاسفانه په ډیر مواردو کې دغه رقم قتلونه تا په اساسي ډول باندې چټل شوی هم نه دي.
اغلی بارغزی طالبان ویلی چې افغانستان امن کړی دی، دی او روسي نور امنیت پیښو ته په پام، آیا فکر نه کوي چې طالبان د امنیت پټنګ کې پاتره غلی دي؟
وان باندې مونږ نه شوای لای څو افغانستان یو سولې زو امن افغانستان دی. افغانستان برعکس یو لوی زندان دی خپل خلکو لپاره، چې پاره کې انتحاری شته، پاره کې لوږه شته، پاره کې فقر شته، پاره کې بی قانوني شته، پاره کې بی احترامی شته، پاره کې اسلامي احکام نه تطبیقیږي او ورسره ملندې وهل کیږي. په هغه کې یو منځوي افغانستان دی او د دې ټولو شیانو تر څنګ متاسفانه دا د سولې پروسه یو هغه د توطیو دسیسو نه ډکه پروسه وه چې په تېر څلور کلونو کې د افغانستان خلک وغولوله او پای هم مونږ ولیدل چې سوله نشته. سربیره پر دې چې اوس افغانستان کورنۍ جنګ بهرني ګروپونو سره مخامخ دی، اصلا سوله مونږ نشو ویلای ځکه چې د خلکو حقوق تامین نه دي، اته معرفي شوي، مشخص شوي، واضح شوي نه دي. او د دې شیانو تر څنګ موږ نشو کولای چې وایو چې سوله شته دی. یو نظام چې خپل جوړښت پاکلی وضاحت نشي ورکولای، نو د سولې او امن پاکله باندې څنګه دی وضاحت کولای شي چې ورکې؟ د دې تر څنګ چې که چېرته تاسو وینئ چې په یو نظام کې چې خلک په خوندي ډول باندې خپل ژوند ونه کړي، خپل تجارت مخته وي نیسي، خپل خبره پاسانه ونه کړي، نو زه فکر کوم چې دغه اوسنۍ سوله چې کوم دوی وایي په دې معنا باندې نه ده. نن موږ وینو انتحاري شته، هدفمند قتلونه شته، او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې متاسفانه ځکه چې هغه آزادې رسنۍ نشته، ډېر نور شیان هم شته چې افغانستان خلک تر ننه پورې د هغې نه بې خبر پاتې دي.
اغلی بارغزی، که څه هم په ټوله کې ښځې د ټولنې په ډېرو برخو کې له اغېزمن ګډون څخه بې برخې کړی شوي، آیا تاسو د هغو ښځو چې په تیر کې سیاسي فعالیت کړی دی او تر اوسه په افغانستان کې دي امنیت څومره اندېښمنې یاست؟
متاسفانه د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان د میرمنو حقونه ډېر تر ډېره حده پورې محدود شول. سربیره پر دې چې د طالبانو کړنې او د دوی فرمانونه او شفاهي احکامونه د افغانستان ښځې حقونو ته تاوان ورسول، ټول هغه میرمنې چې په دولتي چارو کې مصروف وو، د دې تر څنګ بشري حقوق فعالین وو، یا مثلا مدني ټولنو کې، په غیر دولتي سازمانونو کې، او د دې تر څنګ په رسنیو کې دوی خپل کارونه مخته وړله، د یو سیستماتیک تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او په دې ترڅ کې موږ وینو چې تر ټولو زیات مرګ او ژوبله او زندان اچول د افغان میرمنو متاسفانه قرباني اخیستې ده. د طالبانو واکمنۍ نه تر ډیره اوسه پورې چې موږ وینو، دا ټول هغه سیستماتیک تاوتریخوالي او بدامنۍ دي چې د افغانستان میرمنو په سر باندې ټپول شوی، او افغان میرمنې په هغه کې متاسفانه ګرم ګڼل کېږي. د دې تر څنګ زه فکر کوم چې پخوانی خلک چې په نظامی برخه کې کار کول، یا په حقوقي برخو کې کار کول، یا په نورو برخو کې کار کول، ټول همدغه جنجالو سره مخامخ دي.
د ولسی جرګې پخوانی استاد شکریا بارکزی بچي د پخوانی وکیل مرسل نبی زاده د وژلو پر موضوع خبري کولې. د ازادي رادیو نیم ساعته خبري مجله اوري. د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. نو وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 23مه افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاټ ان ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوډ رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبه خبر کړی ویلي، وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 24 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په دې هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوډ رایټ ویلي، په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پرېکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخنۍ د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنې مرستې هم کولې، په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځو ولول عمل د غمرست ډیر اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې ډیر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندوی ادارو پر مرستو متکی دي. په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سخت څپې هم ژوند په تیره د هغوی چې په خوار ځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو 4 ماشومانو له ډلې 3 د 2 میاشتو او 2 کلونو ترمنځ. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوډ رایټ ویلي، په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغیز به خورا زیات وي. د مرستندوی موسسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري، ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو له ډلې یوه هم د کندهار اوسېدونکي پلوشه ده چې 2 ورځې مخکې په خوارځواکۍ اخته یوه 3 کلنه لور د درملنې لپاره یوه روغتون ته بېولې وه. نوموړي په خوارځواکۍ د خپلې لور د اخته کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، د پلوشې لور د هغو میلیونونو ماشومانو له ډلې یوه ده چې په افغانستان کې له خورا بد وضعیت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې د عملیاتو مسؤول ډیوډ رایټ وایي، په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار بندیز په خپل حال پاتې دی، په نورو برخو کې به تر هغو خپل فعالیتونه بیرته پیل نه کړي چې خپلو کارونو ته زموږ د ښځینه کارکوونکو د ورګرځېدو په اړه باوري ضمانتونه ترلاسه کړي نه وي. هغه زیاته کړه هغه فعالیتونه چې اوس بیرته پیلوي په ترڅ کې دوی حیاتي مرستې رسوي، خو دا د دوی د ټولو عملیاتو یوازې یوه کوچنۍ فیصدي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا سیف د چلډرن ویلي، په افغانستان کې له 1991 راهیسې فعالیت پیل کړی او په لوړو او ژورو او بدلونونو کې خپل کار ته په دې هدف دوام ورکړی چې په دې هیواد کې حضور ولري او د ماشومانو ملاتړ وکړي. د دې ادارې د عملیاتو مشر دغه راز ویلي، دې ته ژمن دي چې هر څومره ژر چې کېدای شي په افغانستان کې په نورمال ډول خپل ټول فعالیتونه بیرته پیل کړي، خو له طالبانو غواړي چې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي، ترڅو دا او نور غیر دولتي مرستندوی ادارې وکول شي چې خپل بشپړ فعالیتونه بیرته پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرغ لاست. په پیل کې له اسد الله لودین او روچی د نړۍ ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بریتانیا مل انلاین خبرونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د ورستیو بیانونو په باب مقاله خبره کړې او گمراه کوونکې بللې دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجنس په حواله راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان بانک انتقاد کړی د هغو نقدي مرستو په اړه چې د بشري چارو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي گمراه کوونکې او بې ګټې بیانونه ورکوي. دا انتقاد داسې وخت کېږي چې د ښځو پر کار او تحصیل د بندیز له کبله د یوناما او طالبانو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. مل انلاین زیاتوي چې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دغه پیسې چې د بانکي نظام د ګډوډۍ له کبله په نقدي بڼه افغانستان ته لیږل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا میلیونونو افغانانو ته پر اساسي بشري مرستو لګول کیږي. یوناما هغو 40 میلیون ډالرو ته اشاره کړې چې د شنبې په ورځ افغانستان ته ورسېدل او د یوناما په خبره وروسته یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو اړوند حساب ته وسپارل شول. یوناما په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیسې نه د افغانستان بانک ته سپارل شوي او نه هم واکمنو طالب چارواکو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ ویلي وو د هر هغه اصولي حرکت ملاتړ کوي چې افغانستان ته د اسارو دراوړلو سبب کیږي او د ټولنې له اړو کسانو سره مرسته کوي. مل انلاین زیاتوی چې ملګرو ملتونو د 2021 کال له دسمبر راهیسې افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر لیږدولی چې د ملګرو ملتونو او د دې سازمان د اړوندو ادارو پر تمویل لګول شوی څو خپل فعالیتونه جاری وساتي. بزنس سټانډرد خبرونه پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې د جمهوریت پال ګوند د مخکخ غړي د هڅو په باب لیکنه خبره کړې چې غواړي د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان په ګډوډ حالت کې د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه څېړنه وکړي. د خبرونه په وینا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر مايكل مکل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې د دې موضوع په باب د نورو معلوماتو غوښتنه کړې ده. د لیکوال په لیکنه مکال ادعا کړي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر اوسه په دې باب له دوی سره اسناد نه دي شریک کړي، خو اوس د بهرنیو چارو کمیټې د مشر په توګه رسمن غوښتنه کوي چې د بایدن اداره د غوښتنې اطاعت وکړي. د جمهوریت پال مکال د غوښتنې په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 غونډې کړي او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي دي. د بزنس سټانډرد د مقالې په حواله د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي له افغانستان په ګډوډ او وژونکي حالت کې د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د امریکا دښمنان سپینسترګي شوي او افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په خوندې پټنځای بدل شوی دی. روسه له هغه چې طالبانو د 2021 کال د اگست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکټینګ کړه، له افغانستانه د 12 تر پوځي ماموریت روسه د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر د هغه کال د اگست میاشتې پر 13مه بشپړ شو. د خبرونې په لیکنه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو وروسته افغان وګړي له سختو اقتصادي ستونزو کړيږي، له بشري او امنیتي بحران سره هم مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ازادي رادیو ته ویلي چې پر روان 2023 کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28.3 میلیونو ته ورسیږي.
وسمبل راپور راخلو. هند کې د افغانستان سفارت وایي پر دې بحثونه روان دي چې د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د افغان فارغو سویو پوځي محصولانو ستونزو ته اساسي حل لارې وموندل سي.
دلته خپل نظامي زده کړې وکم او بیرته په افغانستان کې د خپل ملت او د خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځم.
د هند له پوځي اکاډمۍ څخه د فارغ شوی یو افغان محصل غږ دی چې اوس د خپلې تحصیلي رشتې خلاف په ملکي زده کړو بوخت دی. د چنه غوړې د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې شل کلنې جګړو او ناامنۍ دې ته اړ کړ چې پوځي زده کړې وکړي تر څو له خپل هیواد او ارزښتونو یې دفاع وکړي، خو په خبره یې د ارمان یې پوره نه شو او اوس په بل وطن کې د بې برخلیک ژوند شپې ورځې تېروي.
وادي سیمون سره د هند حکومت له خوا نه سوي وي هغه هم سره ونه رسولې. په لومړی کې کله چې افغانستان حکومت سقوط وکړ د امریکا له خوا نه د سفارت له خوا نه کوم وادي سیمون سره سوي وي هغه هم سره ونه رسېدي. آینده زموږ نه معلومه ده. پیلن د فامیل سره کوم همکاري نه سو کوي، د وطن لری د فامیل نه لری. په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده؟ هغه تشويش د هر هغه څه دي چې دنیا و افغان بیا یو نظامي ډېره سخته ده.
نوموړی وایي چې په هند کې 13 میاشتې په پوځي برخه کې زده کړې کړې دي. په هند کې له پوځي برخې فارغ شوي افغان محصلان ادا کوي وای سفارت دوی ته ویلی د هند دولت پرته لدی چې دوی ته افغانستان ته د تک ټکټ واخلي بل کوم مرسته ورسره نشي کولای. خو په ان کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته په لیکنې بڼه ویلی د پوځي محصلینو له استازو سره په دوامدار ډول تماس د لومړي پړاو د اړتیا وړ اقدامات شوي دي، لا هم ناستې او بحثونه ورسره لرو تر څو د هند له دولت سره په ګډه د دوی ستونزو ته اساسي او بنیادي لاره پیدا کړو. په ان کې د افغانستان سفارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو پر بنسټ ازادي راډیو سره یې شریک کړی، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډمیو کې 100 تنه د ملي اردو افسران، بریدمنان او محصلین په زده کړو بوخت وو، چې 112 تنه اوس هم په هند کې په ملکي او پوځي زده کړو بوخت دي. 13 تنه محصلین چې د زده کړې شرایط یې پوره کړل، د هند د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي اړیکو شورا یا ICCR په بورسونو کې د ملکي زده کړو د دوام په موخه ومنل شول او د 2022 کال د نومبر له میاشتې را په دې خوا خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د هند حکومت په خاصو شرایطو کې د پوځي محصلینو لپاره حمایوي میکانیزم تاییدوي او خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په خاص ډول دوی صحت او روغتیایي اړتیاو ته رسیدنه او پاملرنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تورن عبیدالله ظاهر په نوم یو افسر چې په هند کې یې پوځي زده کړې تمامې کړې وې، همدا تېره اونۍ د ورپېښې ناروغې له امله مړ شو. د یاد تورن یو ملګري چې د موضوع حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې په یوه لیکلي پیغام کې وویل. درې میاشتې وړاندې عبیدالله ظاهر ناروغ شو، خپلې ټولې پیسې یې پرې ولګولې. کله چې نور ملګري خبر شول، هغه یې صفدرجنګ دولتي روغتون ته یووړ. د هغه ملګرو د افغانستان سفارت له نظامي اتشې څخه وغوښتل چې د هند په پوځي روغتون کې درملنه وشي، چې له ډېر ټینګار وروسته نوموړی پوځي روغتون ته ولېږدول شو. د ډاکټرانو له هڅو سره سره یوه اونۍ وروسته وفات شو، ځکه هغه د سرطان په ناروغۍ اخته وه او نور ډېر ځنډ وه. د پوځي محصلینو په مرسته چې په هند کې وه، تکفین او جنازه یې افغانستان ته ولېږل شوه. په هند کې د افغانستان سفارت هم ازادي راډیو ته د نوموړې مړینه تاییدوي. وایي له لومړۍ ورځې د عبیدالله ظاهر د ناروغۍ په جریان کې وه، د هند په پرمختللي دولتي او نظامي روغتونونو کې د هند د حکومت په همکارۍ تر درملنې لاندې وه. خو دا چې سرطان یې وده کړې وه، د درملنې پر مهال وفات شو. په هند کې د افغانستان سفارت دا هم وایي چې د نوموړي د جنازې د انتقال بهیر او مراسم د سفارت لخوا ترسره شول او جنازه یې خپل وطن ته ولېږدول شوه. د یادونې ده په هند کې د افغان پوځي محصلانو له ډلې چې زده کړې په هغه هېواد کې پای ته رسولي دي، د سفارت په خبره 350 تنه بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبانو مخکې ویلي وو چې دغه پوځیانو ته به دندې ورکړي او ګټه به ترې واخلي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت له ویان عنایت الله خوارزمی څخه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. افغانستان ته له ستانه شویو محصلینو سره مو هم د خبرو هڅه وکړه، خو دوی د امنیتي ستونزو له امله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په هند کې له پوځي زده کړو فارغ شوي افغان محصلین داسې مهال ستونزې پر ځان منلي او خپل هېواد ته ستنېدنه د ځان لپاره ګواښ بولي، چې نیویارک ټایمز د 2022 کال د اپریل په 12 راپور ورکړی و چې د یوې څېړنې له مخې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت 1500 پوځي افسران وژلي او یا یې لادرکه کړي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړل.
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او اوریدونکو ته. مونږ خو په خوست کې ستونزې خو بیخي زیاتې دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایي ستونزې دي، سون توکي دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي. سون توکي بالکل نه لرو او نه یې خوسته شو دي، وړتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیزو. خوراکي توکي چې دي هغه بیخي قیمتونه یې بیخي انتهایی ډیر لوړ دي، نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و، هغه که وشي وشي کنی بس. یو ډیر داسې ژوند په افغانانو روغله ده چې هغه بالکل قابل د کړو نه ده، چې دې ژوند نه د افغانانو دپاره مرګ هم بهتر ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ګل احمد عباسین هم د بادغیس ولایت کلینو بازار څخه تاسو ته دغه صوتي پیغام پریږدم. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځې راهیسې تر نن پورې د یخ یوه ډیره شدیده صفه راغلی ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجه پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځاني ځان نه اوختای، خو لیکن مالی ځان نه اوختی دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداری باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تر تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علام ملشه شوخت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.